السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. ملي حمیر صادم او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ د 19 خبرونه د سولې په لور او جمهوری غوښتنو هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب امیر او
له طالبانو سره د امریکا خبرې بیا پیل شوې. د ناکامو راجسد نن جاپان ته لیږدول کیږي. د روسیې او بلاروس مشران نن په سوچي کې پر هماهنګ غږیږي. د قطر په مرکز دوها کې سر لننه بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته نږدې یو امریکایي چارواکي نن مشال رډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې خبرې یو وار بیا شروع شوې دي. دغه امریکایي چارواکي ویلي د خبرو تمرکز د سولې پر ټینګښت او د تشدد په کمولو دی، سو بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره هواره شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر پاول جونز سره په کتنه کې ویلي چې په سیمه کې ټیکاو د افغانستان د سولې پروسې له دوام سره تړلې ده. ولسمشر ټرمپ د سولې مذاکرې څخه درې میاشتې مخکې وروسته لاغې لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د وی حملې ذمواري ومنله. په دغه برید کې د یو امریکایي ساتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. تر اوسه د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاو ترسره شوی دی. پېښور هایکورټ په بی آر ټی یا د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو په اړه د پلټنو کولو لپاره ایف آی اے ته یو نیمه میاشت وخت ورکړی. هایکورټ د دسمبر په 15 د پروژې په اړه خپله تفصیلي فیصله خپره کړې ده. عدالت ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه بې له منصوبه بندۍ پیل کړې وه او په لومړي سر کې په شپږو میاشتو کې د پوره کولو ژمنه کړې وه، خو لا تر اوسه سرته نه ده رسېدلې. هایکورټ د هغې پروژې په اړه د پلټون عمر په داسې مهال کړی چې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال اډیو ته وویل دا پروژه به روان کال پای ته ورسیږي.
دا چې کوم بی آر ټی تنده کې جوړ شوی دا کوم لاهور کې جوړ شوی دی، دا غي نه دی زمونږ میټیریل فار بیټر ډیر د سټینډر دی او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وی کڅوک اډیټ کول غواړي کڅوک د دې تحقیقات کول غواړي موږ به ویلکم کوو.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي د پروژې د ځنډ له کبله په صوبایي حکومت نیوکه کوي او وایي چې د هایکورټ فیصلې ثابته کړي چې په دې پروژه کې درغلي شوې ده. پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درولې دي. د درول شوو کانټینرونو شمیره د 500 په خواوشا کې خودل کیږي. دوی د کسټم یا ګمرک د ادارې لخوا د هغوی د کانټینرانو د کلیرنس ته نه کولو په احتجاج دا ګام پورته کړی دی. ترانسپورټرانو وایي د پاکستان لوجستیک سیل دوی ته په کراچۍ کې د ګمرک د ادارې لخوا ورکړل شوي سټیکرونه نه مني او ورته وایي چې په چمن کې به هغوی بیا نوي سټیکرونه اخلي. د عبدالباقي په نوم یو ترانسپورټر وایي دا ګام هغوی ته د منلو وړ نه دی.
وسه د انرسي والا دا ډم ورچولې سي ګاډي زما خاطر او ګرځو زه د تسکیل کوم دغه باندې بیاستو مخ په 200 ګاډي او شته وسلس ګاډي نه اوري مشه دون مشکلات نه چي نه ډوډۍ نه او داس نه مول د چمن سپرې دوړي در په در یو می دوری کشي بل می دوری کشي مشره الا ډیر خراب.
مشال لډیو هڅه وکړه چې په ډېړه په کوټه کې د کسٹم د ادارې د چرواکو نظر واخلي خو بریالي نه شو. چرواکی وای په دوکې سیمه کې نن د سکرو په کان کې د 14 لکبل یو مزدور وژل شوی او بل جوبل شوی دی. امرستندوی پرسونل د وژل شوی تن جسد او جوبل تن لکانه وستل دي. دوکې د بلوچستان د مرکز کوټه شمال ختیځ لوري ته په 240 کیلومتر کې پرته سیمه ده چې پکې د سکرو درنګونه دي. د سکرو د کان د سارنې مسول محمد ناصر وای وژل شوی تن د بلوچستان د سنځاوي اوسیدونکو. د بلوچستان د سکرو په کانونو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا د شانګلې سوات او نورو سیمو خلک هم کار کوي. تر دې وړاندې هم ورته پیښو کې ګڼو مزدورانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. مزدوران وایي د قانونو مالکان د هغوی حفاظت ته پاملرنه نه کوي، خو مالکان بیا وایي دا ډول پیښې د مزدورانو د غفلت له وجې رامنځته کیږي. تمه ده چې نن به د بلاروس او روسي ولسمشران سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون بحث وکړي. د لاغې وروسته ده چې مسکو پر مینسک دباو زیات کړی چې له هغو سره د هماهنګي زیاته کړي. د ولادیمیر پوتین او الکساندر لوکاشنکا ترمنځ د تورې بهیرې په سوچي کې د خبرو دا پړاو په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په همدې ورځ د یونین ټریټي یا د اتحادیې د تړون شلمه کلیزه هم لمانځل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې تړون لاسلیک شو چې موخه د یو متحد هیواد رامنځته کول خود ول اسې زیروست هدا یوازې د کاغذ پر مخ شوې تړون ښکاری. بلاروس د تیلو د ضرورت د پوره کولو او د کال په حساب د 5 بلیون ډالرو د سبسیډي یا رعایت لپاره پر مسکو تکیه کوي. د روسیې د فشارونو باوجود د لوی سره هم لوکاشنکا خپل اړیکې پاللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهره چانو پر ضد په سخت تشدد کارولو تورن کړی دی. میچل بچلت پر نوویل چې هغه په ایران کې له اوسنیو مظاهرو وروسته د مظاهره چانو په نیولو او زورولو اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړې مستند ویډیوګانې ښایي چې د مظاهره چانو پر ضد سخت تشدد کارول شوی او دا هم لیدل شوی چې امنیتي ځواکونه په پورم نه مظاهره چانو ډزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زیاته کړې چې د انیز واکونو دا کارونه د نړیوالو اقدارو بنیادی بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. امنیسټی انټرنیشنل د دسمبر په 2 نیټه ویلی چې په ایران کې د مظاهره چانو پر ضد په عملیاتو کې تر اوسه 200 کسان وژل شوی دي. ایرانی چارواکو لا په دې اړه سند دی ویلی. امریکا د عراقي ملیشو پر درو مشرانو چې ایران سره اړیکې لري بندیزونه لګولې دي. پر هغوی دغه بندیزونه په عراق کې د روستیو خبرو شو احتجاجونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د اله قبل لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سکرتر ډیوډ شنکر پرون خبرې اعلان تویل چې امریکا نن پر درو عراقیانو په عراق کې د سولایز مظاهره چانو په ظالمانه ځپلو کې د لاس لرلو او بدونوانی د حسي لقبل بندیز لګولې. د اعلان په داسې حال کې وشو چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې لک تر لګه 12 نور وژل شوې دي. زرګونه عراقیان د اکتوبر له لومړیو په پلازمینه بغداد او جنوبي شیا مشتو سیمو کې لارو کوڅو ته د احتجاجونو لپاره وتلي دي. تر اوسه په دې مظاهرو کې خواوشه 320 عراقیان وژل شوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیا غستل کیږي او په 1.55 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیا 50 پیسې او په 201 روپیا 50 پیسې. یو یورو په 1.80 روپیا 70 پیسې او په 1.10 روپیا 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپیا 50 پیسې او په 2.5 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپیا 50 پیسې او په 1.5 روپیا 50 پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپیه غستل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې وریځي خوري وي او په ژوب کې باسمان شین وي. په پېښور کې په درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش، ژوب کې 3 او 18، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراد زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واورئ په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ سولې خبرې بیا پیل شوې. د سیمه ایزو چارو پوهان څومره خوشبینه دي
دا ځل یو حل رامنځته شي، خو بیا هم داسې مکمل ډول ویل چې طالبان به جنګبندي ته تیار شي، د افغان حکومت سره به ښایست حکومت خبرې وکړي، په دې اړه باندې خبره کول فکر کوم له وخت نه وړاندې.
د بلوچستان په چمن کې د کسټم او د ترانسپورت قومي ادارې ترمنځ د اختلافاتو له وجې په سلګونو کنټینران ودرېدلي دي. افغانستان ته د معلومو وروڼکې ترانسپورټران شکایت کوي او وایي پیښور هایکورټ د ښار چټک بس پروژه کې د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته حکم کړی چې په 15 ورځو کې دننه په پروژه کې د مبینه درغلو پلټنې وکړي. صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند یو غړی وایي
موږ د هایکورټ دې فیصلې ته ډېر په ښه نظر ګورو او ښه به دا وه چې ډېره مخکې دا راغلې وي او یو ډېر لوی مشکل کې د ټول عمر دپاره یو وخت دپاره نه د ټول عمر دپاره پیښور واچاو.
اونیزې خپرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه هم لرو، راسره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکای چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې بیا پیل شوې دي. یو امریکای چارواکي مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره تصدیق کړي. مخکې د طالبانو او امریکای چارواکو ترمنځ خبرو اترو نه پړاونه تر سره شوي. د سیمه ایزو چارو پوهان خوشبینه دي چې دا وار به مذاکرات نتیجې ورکړي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ رسمي خبرې تری بیا پیل شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ډو سره په خبرو کې تایید کړي چې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې شروع شوې دي چې زیاته توجه د تشدد په پیښو کې کموالی راوستل دي. امریکایي چارواکي چې د بهرنیو چار وزارت ځنګړي استاد زمي خلیزات فعالیتونو څخه خبر دي مشال رډو ته په رالیګلی پیغام کې ویلي دي چې د وسنۍ خبرو مقصد بین الافغاني خبرو اترو او اوربند ته لاره هوارول دي. د دې مخکې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې تری هم شوې وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر په 28مه د افغانستان ناسا په سفر پر مهال ویلي ول چې طالبان تړون کول غواړي او دوی باید اوس اوربند وکړي. په لندن کې د سیمه ایزو چارو پوه سمی یوسفزی مشال اړتیا ویل چې د وسنۍ خبرو اترو تیاری لپاره ډیر کار شوی دی او کوشش کیږي چې دا وار جامع مذاکرات وشي.
زما په خیال دا ځل خبرې ډیرې پریکنده دي، مهمې دي او طالبانو هم درې میاشتو د توقف نه وروسته هغه ته هم احساس شوی دی چې باید خبرې د وګړو په ځای باندې جامع او مکمل خبرې وي. امیدونه شته دي چې دا ځل یو حل رامنځته شي، خو بیا هم داسې مکمل ډول ویل چې طالبان به جنگ بندی ته تیار شي، د افغان حکومت سره به پایسته حکومت خبرې وکړي، په دې اړه باندې خبره کول فکر کوم له وخت نه وړاندې ده.
سمی یوسفزی زیاته کړه چې طالبانو د اوربند په اړه سنرمي خودلې ده او امریکا هم په دې لټه کې ده چې دا ځل اوربند یقیني کړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ځنګړي استاد زمي خلیزاد په دې رستو کې د کابل سفر هم کړی وو. په پیښور کې د سمی یوسفزی چارو پوها اجازه ټک بیا مشال ډیته وی چې دا وار بعد امن خبرې تری نتیجې ورکړي.
نو اس کی جو ہے لیتے وقت تو چانس زیادہ کیا امریکہ خپل خبر رسو شوی دا او کو بڑے زور نہ کہ او یا طالبان رسو شوی دی نو دو دوار سی او تیم دی خلا تو بالا دا کہ دا کہ
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د امریکا له ناظم الامور پال ډبلیو جون سره ملاقات کړي. د بارونو چارو وزیر ویل چې پاکستان به په افغانستان کې د جوړجاړۍ او امن کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. د نوموړي په خبره د ټولو سیمې پرمختګ او سوکالي نیغ په نیغه افغانستان کې امن سره تړل شوې ده. قریشی ویل پاکستان د امریکا له لورې افغان طالبانو سره د امن خبرو پیلولو هرکلی کوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ډیته ویل پاکستان په پروسه کې خپل رول لوبولې دي.
پاکستان رول په دې کې مرکزی هم دی او خو بل طرف ته چې موږ وګورو نو د پاکستان په لاس کې دومره واک اختیار هم نشته دی چې په هر حالت کې یا په هر صورت کې یا د هر شرط لاندې طالبان مجبور کړي او بل طرف ته افغانستان حکومت چې کوم دی هغه هم دوه قدم وړاندې دي، یو قدم به وروسته ځي. هغوی باندې هم څه ډېر تعلق کې دومره هغه ګرموالی هم نشته دی او بل په یو بل باندې دومره اعتماد هم نشته دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې وي. تر اوسه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاونه ترسره شوې دي. بلخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پخوانی سند او پرمختګونه لغوه شوي او اوس په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د خبرو تازه لړۍ پیل کړي. د وزارت ویاندې ناجی انوري نن مشال لیته ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا باطل شوې دي. هغه ویل چې د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې به خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی سند باطل دي او د هغې پر بنسټ نورې خبرې نه کیږي، یعنی کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي.
د افغانستان پولې ته سیلمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د کسټم او ترانسپورټ تکامې ادارې NLC ترمنځ کړکېچ لامل په سلګونو کنټینرانو درول شوي. په دې کې زیاتره له افغانستان سره د تجارت او د نیټو ځواکونو لپاره په شیانو بار دي. د ګاډو مالکانو ډرایورانو وایي له ستونزو سره مخامخ دي، بلخوا چارواکو د مسلې د حل ډاډ ورکړی. ایوب ترین اورو.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک د محکمې لوري د کلیرنس د کار د بندول لامل د 500 څخه زیات کنټینران د پولي ودی غاړه ته په چمن شار کې درېدلې دي. په چمن کې د چارواک پوینا چې په کراچي کې د کسٹم د څارن لاندې کنټینران د بندېدو پر مهال هغه ته چې کوم ټریکر لګیږي هغه تر افغانستان پورې بند پاتېږي. خو اوس د دې چارواکو د اداو سره سم په چمن کې د پاکستان د ترانسپورټ د کامی ادارې ان ال سی له لوري د دې کنټینرانو خاوندان ته ویل شوي دي چې دوی دې یو ځل بیا ټریکر ولګوي. په دې ترڅ کې د کنټینرانو ځینې خاوندانو مشال ریډیو ته وویل چې د ان ال سی دغه کار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
د کراچی سره لوړی جالت هم دغه سکینه کیږي او د پلاری مطلب ټیکر لګی ټیکر والا لاوال کی د لیس راسی کسٹم ټیکر والا خپل ټیکر ګوري کسٹم والا خپل سلام ګوري مال ګوري د لیس شکه راسی هغه کنټینر ماته د لیس پاکستان کی خالی کی پر ته لکی بارډر لځي وو سنلسی والا دا ډراما شروع کړی سپای دا ګاډی نه بدوري راځي الته تاسو د پاره غوړل ته سکین کی سکین سکین دروازې سره په سکین پروت وای اره ګاډی بدر وتل دی و زوري د خپل پیسو د پاره بیا سی
بل باقی دی ز د کراچی وسیدن کم وسه د انلسی والا دا ډم راچول سی ګاډی زما خاطر او ګرځو زه د تسکیل کوم دغه باندې بیاستو مخ په دوا سو ګاډی او شته وسلس ګاډی نه اوري مشه دون مشکلات نه چای نه ډوډۍ نه او داس نه لمول د چمن سپورې دوړي در په در یو می دوری کشي بل می دوری کشي یو مشره الا ډیر خراب
په دې اړه په کوټ کې د کسٹم د چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خبرې علي نسوم. البته په چمن کې د چمبر اف کامرس په خاني مشر عمران کاکر راته وویل چې دوی په دې ترڅ کې د چارواکو سره تماس نیولې دي.
Scaling the examination ya the toll procedure the complete ke do baad kam karwai thi pe nlc kawi da da agreement kam da apta urtawa ya afghanistan pakistan transit trade agreement bilkul khilaf warzi da khuma commandant tum sar sar rukhlas ki gavin commandant tum sar rukhlas ki ba go kharkan o le chada da lwad sa order di alo us sar na pakla chi di di clear ul na rasi khudi ba min kha makhar aw shi
to shagil ka kar po na imkan di نن به د کسٹم ډیپټی کلکټر د کوټ څخه وچمن تر اورسیږي او دغه ستونزه به د خبرو د لارې خوار کړی.
د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادیه او بلوچستان نېشنل ګون منګل ډلې مشر وايي په بلوچستان کې د بشري حقوقو تر خپل لاندې کېدل لا زیات شوی. دی وايي اوس په بلوچ مشتو سیمو کې د مېرمنو نیول کېدل هم پیل شوی. د بلوچستان حکومت هم د مېرمنو نیول کېدل تایید کړی او وايي چې له هر چا سره به قانوني چلن کوي. بوروال کا کړو
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل وای د اوسنی حکومت پر مهال په بلوچستان صوبه کې له بشري حقوقو سرغړونی لا زیاتې شوې ده. سردار اختر منګل د دسمبر پر شپږمه نیټه مشال راډیو ته ویل چې په خوا به د بلوچستان نارینه نیول کېدل او اوس یې میرمنې هم نیول کېږي.
تین مختلف گاؤں ہیں، ایک میں سے دو خواتین کو اٹھایا.
امنیتی ادارو د نومبر پر نهوشتمه دا واران ضلع له درو کلو څخه څلور مېرمنې پورته کړې وې او بیا پر دیرشمه نیټه په خوزدار کې لیبیز ته سپارلې وې او یوه ورځ وروسته د هغوی داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخې ته یې درنې درنې وسلې پرتې وې. دوی دا ښودل غواړي چې اول ځوانان او مشران ترهګر وو او اوس یې مېرمنې هم ترهګرې دي.
نوموړي وویل چې دا هر څه د دې لپاره جواز جوړول دي چې بیا هر وخت وغواړي نو د بلوچستانو د کورونو بې پردګي وکړي. سردار اختر منګل تور پورې کړ چې د بلوچستان حکومت د پخوا په څیر بې واکه دی او هغه له بشري حقوقو د سرغړونو تپوس نسی کولای.
بلوچستان مې نواب بوکتی چې شهادت مې
آیا د نواب اکبر خان بوکتی د شهادت پر وخت د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ آیا د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې چې په زرګونه بلوچستان وژل سی و په هغه وخت کې د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د خلکو ته د بلوچستان ولس ووټ ورکړی وو که نه؟ دوی غوره کړل سوي دي.
د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت شهوانی په اواران ضلع کې د میرمنو پر نیول کېدو خفګان وښود خو د سردار اختر جان منګل تورونه رد کړل. د ویل د بلوچستان حکومت هم د میرمنو پر نیول کېدو خوښ نه دی خو له هر چا سره به قانوني چلند کېږي.
ایف آئی آر در شوی دی چې کوم تورونه پر دوی لګول شوی چې د وسلوالو مرستې کولې نو د هغې به پلټنې کېږي که بې ګناو نو به خوشي شي کنه نو قانون به پرې عملي شي. او بله خبره دا ده که پلټنو ثابته کړه چې هغوی د بدنیتۍ له مخې نیول شوي وي نو به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند کېږي.
لیاقت شوانی وویل سردار اختر منګل د لومړی دا خبره سرګند کړي چې د یو پلو حکومت ناکام بولی او بل پلو په مرکز کې ورسره ولاړ دی. سردار اختر منګل مشال راډیو ته وویل چې که مرکزی حکومت په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره په راتلونکو څو ورځو کې عملی ګامونه پورته نکړل، نو د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی کمیټه به دا پریکړه کوي چې د حکومت ملاتړ پرېږدي که دوام ورکوي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرک کسانو د ستونزې د هواري ویلې دي. هغوی په ظاهره دا ردوي چې ګواکې دوی په بلوچستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې پرون په لومړي ځل د صحت کارت پرانستو شو. په دې سره د صحت کارت ته د ولست رسائی بهیر پیل شو. پرون په میرامشاه روغتون کې د صحت کارت سنټر باقاعده افتتاح شو. د واکمن تحریک انصاف ګونځای مشران او چارواکي وایي چې د هر شناختی کارت لرونکي په نوم دغه کارت جوړ شوی چې د مفت علاج لپاره استعمالول شي. عمر وزیر اورو.
د صوبایي حکومت په هدایت او ځلې انتظامی مرستيال ډیپټي کمشنر منظور افریدی میرامشاه روغتون کې صحت کارڈ سینٹر باقاعدہ پرانستا وکڑا اور اغلو خلکو ته صحت کارڈ وویشل. دغه دستورا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شمالی وزیرستان صدر حاجی نیک محمد خان راغلو خلکو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان ویژن مطابق به ولس سره شوی وعده پوره کوي او هر وګړی ته به دغه کارډ په متعلقه تحصیل روغتون کې ملاویږي.
په دې شدا نشتا چې دا غا ملک تا یو او دا د سپورش ولدا یو ټول غریب خلک ته چې کیمه و دی سره شوی وي دا د پیری دی لور چې د چا شناختی کارډ دی دی په نوم نه دا کارډ جوړ دی د خپل کارډ نه وصول کیستا چې دا سنا چې کیمه غریب خلک وی دی نه کارډ پوتې شي او بل اورې زاغه علاج نشي کولای. هم صاحب یو مطالبه کړی و چې دلته میږي بیلای ان شاء الله دا لاوز مو دا سره د بیلای وزو تک ان شاء الله.
زمشو قبایلی ازلا صحت کارڈ ویان تجمل حسین وائی شمالی وزیرستان ٹولو تحصیلونو کے موجود روختونونو نا خلق خپل صحت کارڈا خستی شی او دغا دغریب و لسرا دا صحی سہولتونو پلڑ کے دا حکومت مرستا دا
دے ڈسٹریبیوشن سینٹر کی دی آغا تحصیل میران شاہ او دا غلام خان با دے اسپتال کے کارڈونا ملاوی گی دا تخیل کارڈونا با بویا کے ملاوی گی دوسلی اور ازمک والا پا دوسلی کے ملاوی گی دا میریلی والا کارڈونا پا تحصیل اسپتال میریلی کے ملاوی گی سپینوام کارڈونا پا سپینوام کے تقسیم شروع دے مطلب چے دے کہ با غٹ غٹ بیماری لکہ دا کینسر شو کارڈیالوجی شوالا دا سے غٹ غٹ سرجری شو دا پا دے کے علاج کی گی نور کارڈونا مرازی دا دے فرمونا نشتے بس دا ہر چا پا نوم کارڈ راغلے دے دا اسپتال ہم پا کے شامل دے پا پے خبر کے پا کے اسپتال نہیں لگا لیڈی ڈنگ اسپتال شو کامپلیکس شو پیمز اسپتال شو مقصود میڈیکل سنٹر شو ارنم شو وزیرستان سڑے پا کراچائی کیم کار کی یا پا لاہور کے دے التم زمانگ اسپتال دے التم دے علاج کے ورش اکراس دا بورڈ دا کار روان دے.
د میرانشاه یو سدون کې رحیم الله وایي صحت کارډ ورته میلاو شو. خوشاله دی چې وړیا علاج کې ترې استفاده وکړي.
دا ډېر شو وشول د میزه غریبونه خلک چار په بند وچاله تل صحت کارډ چې روکړل وي سپیس ان شاء الله چې خدای کو علاج به په علاج پر شاور ته زنه څو پرشن به په شاور شي.
د میرانشاه میر علي شواس پینوام رزمک د تاخیل او نورو تحصیلونو روختونونو چارواکي وایي د هر شناختی کارډ لرونکي په نامه صحت کارډ زیاتره جوړ شوی او نور هم راتلونکي دي. د هر سیمه اوسیدونکو د متعلقه روغتونونو نه خپل صحت کارډ اخلي چې د لویو بیمارو وړیا علاج لپاره یې کارولې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پیښور های کورټ د دې ښار چټک بس پروژې یا ریپیډ بس پروجیکټ په اړه تفصیلي فیصله کې د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی ای ته امر کړی چې په پروژه کې د درغلو په اړه 15 ورځو کې دننه پلټنې مکمل کړي او کوي نو رپورټ یې جمع کړي. پیښور های کورټ په داسې حال کې تفصیلي فیصله خپره کړې چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د نومبر په 13 مشال ویډیو ته ویلي چې د چټک بس پروژه به په 3 میاشتو کې مکمل شي. تفصیل له ګلیا زورو.
پیښور های کورټ د چټک بس پروژې کې د مبینه درغلیو په اړه فیصله د روان کال په جولای میاشت کې پر پروژه د کار نور نه ځنډیدو لپاره له ځان سره محفوظه کړې وه، خو های کورټ د دسمبر پر 15 خپله تفصیلي فیصله خپره کړې او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ بغیر دا پروژه شروع کړې وه او په لومړي سر کې یې په 6 میاشتو کې دننه د بشپړېدو خبره کړې وه، خو دا پروجیکټ د سیاست ښکار شوی دی. تحریک انصاف د پیښور چټک بس پروژې پرانسته د خپل تیر حکومت پر مهال په 2018 کال په اکتوبر میاشت کې کړې وه. د هغه وخت وزیر اعلی اعلی پرویز خټک ویلیول چې دا پروژه به په شپږو میاشتو کې مکمل شي، خو تر اوسه پورې دا پروژه سرته نه ده رسیدلې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال اړي ته ویل چې ټولو اپوزیشن ګوندونو له لومړي سر نه د دې پروژې مخالفت کړی وو او حکومت دا کرپشن لپاره شروع کړی وو.
دې منسوبې غوښتنه د پېښور خلکو نه کړی، نه د دې منسوبې ضرورت دلته، خو بیا هم ظاهر خبره د سر حکومت او بیا د اکثریت دې ته نه کتل چې دا عوامو دا مطالبه کړی دا یا دې ضرورت شته. موږ د های کورټ دې فیصلې ته ډېر په ښه نظر ګورو او خبره دا و چې ډېره مخکدار غلوې، ځکه چې په عربونو روپۍ دا د دې صوبې چې غریبه صوبه ده بیرونی کرزی هم دي، د پېښور تجارت هم ختم شو، بین الاقوامي شهره چې دا هم ختم شو، او یو ډېر لوی مشکل کې د ټول عمر لپاره، یو وخت لپاره نه، د ټول عمر لپاره پېښور واچاو.
سردار حسین بابک زیاته کړه باید هغه کسان په ډاګه کړ شي چې په دې پروژه کې په درغلیو کې ککړ دي. پېښور های کورټ په خپل تفصیلي فیصله کې دا هم ویلي دي چې د دې پروژې آی ټی ایس نظام لګولو ټیکه حکومت خپلو کسانو ته ورکړي، او د پنجاب په صوبه کې په تور فیرس کې شامل یو کمپنۍ ته هم په پروجیکټ کې ټیکه ورکړل شوی و. خو د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اډو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي.
دا چې کوم بی آر ټی پنده کې جوړ شوی، دا کوم لاهور کې جوړ شوی، دا غینه د دې زمونږ میټیریل فار بیټر ډیر د سټانډرډ دی، او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وایو چې څوک اډیټ کول غواړي، څوک د دې تحقیقات کول غواړي، موږ به ویلکم کوو.
دا پېښور چټک پروژه هدف داو چې په خار کې د ټرافیک ډیروالی مسله هوار کړي، خو اوس د پېښور اوسیدونکو وای چې دوی د دې پروژې د نه پوره کېدو لکبله په ورځني ژوند او کاروباري توګه لډیرو مسلو سره مخامخ دي. په پېښور کې د مشرق ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړتیا ویل چې دې پروژې د خار اوسیدونکو لپاره مستقلی ستونزې جوړې کړې دي. محمود جان بابر د دې پروژې د ځنډ علتونو په اړه ویل
په دې کې غټه وجه چې کوم ښکاري دا ده، دلته خلک په دې باندې خبرې کوي چې په دې کې حکومت پیسې په غلطه طریقه باندې خرچ کړي دي. غلطه طریقې سره خرچ کړي مطلب دا دی چې بی آر ټی پیسې چېرته په نورو ځایونو کې هم لګېدلې دي او شمېرلې دي پسې دي. ویلي دا دي چې دا د بی آر ټی خرچه ده خو په نورو ځایونو کې لګېدلې ده، او دلته خو د تحریک انصاف مخالفین چې د دې پیسې الیکشن کې هم استعمال شوی وي. پاکستان کې چې کومه خبره سایت تکي ډډې تکي نو هغه د پاره وي د کې تاسو حکم ورکړ شو.
د پېښور خار چټک بس پروژه لپاره ایشیایي پرمختیايي بانک وش پېته اشاریه اته ارب روپۍ ورکړي وي. بلخو د پاکستان ځینو رسنیو د صوبایي حکومت لخوا خبر ورکړي چې حکومت به د پېښور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د 2013 د جولای په میاشت کې دغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټیس میا ساکب نصار د دی امیر باشا او مومندو ډیم جوړولو لپاره د یو فند شروعات کړیو. دا چې اوس په دغه فند کې څومره روپۍ جمع شوې دي او دغه استعمال څنګه کیږي، تفصیل له مجید بابر اورو.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی به له سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د پخواني چیف جسټیس میا ساقب نثار په هڅو جوړ شوی د ډیمونو لپاره د فنډ 2,000,000 روپۍ دی د بجلی د رصد ادارې واب ډاله ورکړل شي. تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې په قومي اسمبلی کې د اوبو د زیرمو لپاره قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي فضل محمد خان وویل چې دا مهال په دی امیر باشا ډیم او مومن ډیم کار روان دی، نو د دغو پیسو صحیح استعمال واب ډا کولی شي.
ڈیم فنڈس ناغم لے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کے پرتی اس وقت منگا کوشش کو چی پر رائٹنگ کی ہوتا اولی گو چیرہ دادی مطلب وابڑے کا ٹرانسفر شیخ نما بخیر سے 12 بلین سی منگا پا پلا چکم از منگا دا غدا کم اچھی سٹینڈنگ کمیٹی آئی کے منگا دا خبر اکلا چیرہ دادی پر رائٹنگ کی راشی چی سپریم کورٹ کا دیو دا غدا سی چیرہ دا وابڑے تدری ٹرانسفر ہم شیخ آو چی منگا پا سٹیٹس میں نیم پولیشو مطلب آئی کا روان ہے کنگی بممند
د 2013 کال په جولای میاشت کې د هغه وخت چیف جسټیس میا ساقب نثار د دې فند شروعات کړی وو. مشال ریډیو چې کله د پخوانی چیف جسټیس میا ساقب نثار نه وپوښتل چې د ډیمون لپاره د دې فند جوړولو ضرورت ولې پیښ شو، نو نوموړي وویل
چونکه پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د اوبو سخت کمښت دی، زما په اند دا یو ښه ګام او موږ په خپله پریکړه کې د دې په اړه مکمل تفصیلات ورکړي دي. اوس د دې فند ټول معاملات د سپریم کورټ یو بینچ سره دي.
دا چې دا مهال د دې ډیم فند څه صورتحال دی او په دې کې څومره رقم راغون شوی، په دې اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ لپاره د جیو ټلویزیون خبریال عبدالقیوم صدیقی مشال لیډیو ته وویل
11 بلین اکٹھے ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ
په دې فند کې چې کله 12,000,000,000 روپۍ جمع شوې، نو بیا د سپریم کورټ یو لوی بینچ پریکړه وکړه چې دا رقم د سٹیټ بینک د اکاؤنٹ نه اوباسي، ځکه چې سٹیټ بینک څه منافع نه ورکوله،
نو دغه پریکړه لمخه په ټی بیلز کې سرمایه کاری وشوه چې پر وسو 40 لک روپے روزانه منافع راځي او هم دغه فند کې جمع کیږي.
دا دی امیر بادشاہ
عموماً ڈیم جوڑول بارہ پاکستان تا دا محال سور لسنیم سوا ارب روپے پکار دی. خود سپریم کورٹ دا ویب پانے لمخہ تر دا محال دے فنڈ کے سدا پاسا 2 لس ارب روپے جمع شوی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د مازیګر 3:30 بجې او شوې لن خبرونه لنجی پامیر اور.
یو امریکایي چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې د قطر په مرکز دوها کې سر لننه بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. پېښور های کورټ د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ته امر کړی چې په 15 ورځو کې دی د پېښور د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو څېړنه بشپړه کړي. چارواکي وایي د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درولې دي. د درول شوو کانټینرونو شمیره د 1500 په خواوشا کې خودل کیږي. دوی د کسټم یا ګمرک د ادارې لخوا د هغوی د کانټینرانو د کلیرنس د نه کولو په احتجاج دا ګام پورته کړی. د افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن په کابل کې سرکاري اعزاز وروسته دغه کورنۍ ته وسپارل شو چې وروسته به له کابله ټوکیو ته ولېږدول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې موقع وویل دا د ډېرې خواشینۍ ورځ ده ځکه افغانستان یو ستر شخصیت له لاسه ورکړی. تمه ده چې نن به د بیلاروس او د روسیې ولسمشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون بحث وکړي. دا له هغې وروسته ده چې مسکو پر مینس دباو زیات کړی چې له هغو سره دې هماهنګي زیاته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر میچل بچلر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهرچیانو پر ضد پر سخت تشدد کارولو تورن کړی دي. د نوموړې په وینا مستند ویډیوګانې ښیي چې د مظاهرچیانو پر ضد سخت تشدد کارول شوی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د سولې پلور. دا پروګرام تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړ کړی دی. د دې نو وروسته بل هفتوار خبرونه جمهوریت غونه هم لرو. را سره اوسه
د سولې پرلور.
مینا او سلامونه. نن کابل ته د امریکای ولسمشر د سفر او همداراز د سولې د خبرو پر امکاناتو غږیږو. زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 28مه افغانستان ته تللی و. هغه په خپل دی لومړی او نا اعلان شوی سفر کې وویل چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د امریکایانو او طالبان ترمنځ په قطر کې دا خبرې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې ودرېدلې وې. د دې وجه په افغانستان کې د طالبان لخوا د یو امریکایي پوځي وژل خودل شوی وو. د سپینی ماڼۍ یا وایټ هاوس مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خولې ویلې دي باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اژانس د نوموړي تر څرګندونې یو ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویل چې دوی له امریکایانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړې. خو طالبانو د پخوا په شان یو ځل بیا ویلي چې دوی به د افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. دوی دریز لري چې لومړی باید امریکایانو سره وغږیږي.
د سولې پر لور
په همدې حال کې د افغانستان پارلمان غړو پر طالبانو غږ کړی که دوی د خپل واک وی او د افغانانو وژل بس کول غواړي نو د امریکایانو په شان د افغان حکومت سره هم د جګړې ختمولو لپاره مذاکراتو ته کینی. په دې اړه نور حال له نسیم شفق اورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په هکله د خبرو او بحثونو له ګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمېر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډېره ملکي خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
زمینه ساز هر گونه گفتگو و تفاهم
سراسری اوربند او د تاوتریخوالی کمول باید د هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمینه برابر کړي، ځکه چې د طالبان له خوا تاوتریخوالی زمونږ د بیګونا وطنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منلو وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معامله وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحمانی وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبرو اترو له پیلېدو مخکې یوه داسې اجماع رامنځته کړي چې په کې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شامل وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتی وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې د ده په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ټرمپ دغه راز ویلي هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او د ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نه کړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو لپاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگيږي د دوی غښتلتیا او قوت کچېته دوی اوربند کوي نو تر ډیره حد پورې دغه انګیزه یا کمزوري کیږي او یا هم سوال سره مخ کیږي. نو طالبان رهبری وایي چې موږ به هله اوربند کوو چې امریکا زموږ سره په کړو وعدو باندې وفا وکړي او یا هم موږ ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې درې میاشتې مخکې کله چې د غیډلې په کابل کې د هغې انتحاري حملې مسولیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون دولس تنه پکې ووژل شول د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر گواخیم اوریدونکو، افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دي. د طالبانو دا درې وړه بندیان په افغانستان کې د کابل پوهنتون د دو پروفیسورانو چې یوی امریکایي او بل هغه استرالوی دی په بدل کې خوشی شوی. دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکې وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
به خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروع ډول دا درې کسان پریږدو.
مشروط از بند رخصت
د سولې پر لور.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2014 کال کې نیولې وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلې. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر ورور دی. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغې شبکې تر ټولو مهم کس دی. ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشي کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي. هغه همداراز وویل چې د دې کسانو له خوشي کېدو سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي.
د 2000
او شپارلسم کال ده اگست ده میاشته پهت منیتا ده افغانستان امریکایی پوانتون دوتن استادان تمتی جان ویکس ده استرالیا و سیدون که او بله کیوین کینگ زموگ ده دوست او متحد هیواد امریکا تبا چه زموگ ده اولادونو ده روزنه او زدکلو لپاره افغانستان تا راغلی و او پتدریس بخت و لکابل خارسخه و تختول شد ترچو ده ده استادانو کورنه و او الوندو هیوادونو تا دا دارد ورک رو چه موگ ده خدمت او شرافت ده قدردان ملت او دولت پتوگر ده اغوی چه ده علم او دانش ده ترویج بخاطر زموگ هیواد ترازی هر کلی او درناویه کهو ما پکراتو ویلی دی چه با عزت او تلپات سوله او ثبات درسیدل یو او رز دیتا هم التیالری چه موگ ده حق تریخ قیمت ورکرو مگر دا قیمت او بایه بده جمهوریت اصل ده وگلو او خزو اقونه او زموگ لاستر آورنه نوی او هیچ دول جور جاله او تفاهم با دا ارزختونه قربانی میکن
ستا گلالی گلالی گل گل زوانا او بی نولم بیدل ستا گل خوطای تنکی تنکی ما شمال بی وقت آور جیدل او گل درو پانی وری گیل آسمان وطنا ودل درو کانی بری گیل آسمان وطنا ستات وجو دورنا اپ دخمن پورشا ستات وجو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منی دو وفارنگونا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا ستاب دخمن پورشا ستاد وجو دورونا ستاب دخمن
زه بشیر گواخی ما تاسې مشال ریډیو ته غوګیس د سولې پر لور خبرونه اوري یو لړپوري افغان چرواکی د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځنګړو خبرو کې ویلی وو چې د حقانی نتورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي هغه ټینګار کړی وو چې د دې معنا دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کېږي نه بلکې امریکایان ورسره واده کړی چې هغوی به په دوحا کې تر څار لاندې ساتي د افغانستان جاسوسي ادارې این ډي ایس ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامي قمندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چارواکی د دلوی او حملو په پلانولو کې ماهر بولی حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی هغه د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوی د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگتن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې دغه دوو یرغملو په خوشی کولو کې دی مرسته وکړي هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر خبر واوري اوریدونکو هم دې سره له مشال لړیو د سولې په لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم خوشاله اوسه
اوس هم 19 خبرونه جمهوریت غغونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ بل خبرونه د عوامي نشه پارټۍ د بلوچستان یو مشر نواب ارباب ظاهر قاسی د مبارزې په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات نواب ارباب ظاهر قاسی راکړي دي چې مشال ریډیو په سرکاري توګه تصدیق نکړي شو. راځي چې پروګرام واورو.
د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قومي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ وکړي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاستوال نواب ارباب ظاهر قاسی د مبارزې په اړه ده. نواب ارباب ظاهر قاسی د کوټي د قاسی قبیلې نواب دی. سیاسي تعلق یې له عوامي نېشنل پارټي سره دی. د نوموړي پلار د باچا خان خدای خدمتګار تحریک په فعال غړو کې وو چې د هندوستان د تقسیم خلاف وو. خواجه بداده چې زوی یې په هم هغه ورځ پیدا سو په کومه ورځ چې هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ سو، یعنی د هغه د زیږیدو نیټه 14 اگست 1940 کال دی. د ارباب ظاهر قاسی په وینا د هغه پلار نواب ارباب عبدالقادر د انګریزانو د غلامۍ پر ضد او د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو د حقوقو لپاره په وار وار زندان ته چول سوی وو.
دا 1940-41 دا سترګل شروع کی د بادشاہ خان په تیری کې شامل وو. دا هغه وخت راسه نو بیا د چون کې هغه ټایم د انګریز دور سر جیلو کې ملار د غن سو بیا د په دغه جدوجہد لګیا وو چې بل دوران چې پاکستان جوړ شو. پاکستان چې جوړ شو بیا د پاکستان حکمرانان سره هم د دوی نه دا غوی روایا سموه ظلم وو. د خلاف مفرور رسولان افغانستان چولاره افغانستان ته نو سډیر عمر په افغانستان کې ټول کو تقریبا 2-3 کال وو او دلته جیلونه په مختلف وخت کې لږ لږ ټایم تیر کړی و. کم سه کم وو اته کال خود ټوټل جیل تیر کړی.
ارباب ظاهر قاسی ته سیاست او مزاحمت لپاره په میراث کې پاتې شوی وو. هغه په 1900 کال کې په کراچۍ کې وو چې په پښتون سټوډنټس فیډریشن کې شامل شو. بیا په 1904 کال کې بیرته کوټې ته ولاړ او هلته د پښتونخوا ملي اوم پارټۍ د ځوانانو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن کې ګډون وکړ. خو څو کال وروسته د سردار شیرباز مزاری په مشرۍ نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ کې شامل شو. دا وخت په پاکستان کې د جنرال زیاولک مارشالا وای چې پر ضد د جمهوریت بالی تحریک چلیدلې. د جمهوریت بالی د تحریک شروع کېدو سره د خپل پلار په شان د ارباب ظاهر قاسی هم د نیونو سلسله پیل شو.
څلور واره زه جیل ته تللم تک چې څلور یا 15 واره. یو واره هفته نظر بندوم، بل واره بیا 10 ورځې نظر بندوم، بل واره بیا په لاهور کې چې ونو 10-12 ورځې. د ایل پی ډېر خلک مش سره وي پی نو هغه وخت ان ڈی پی وا کم جیل لاہور کی مجھے اول سے لس ورزی ہو سال دل تا زیا ولک خلاف جز جید روان دو درے وار یو وار یو میاست نظر بند کڑم ز بیا چی ایم آر ڈی تیری تو نیول تقریبا نہ میاست ز پ جیل تو کٹی جیل.
خو ارباب ظاهر قاسی د ژوند تر ټولو لوی غم او کلاو حق ورز ولید چې کله په 2013 کال د اکتوبر په 13 نیټه هغه د کوټی لشاره وسلوالو وتشتولې.
پدا چوک شیرالو دوی مخته گاډی را واچول یو دم شډیر خلګو پسلی ور سره وی ګیره کړم خپل موټر ته واچو. زما موټر دلې پات سو ډرایور مم پات سو سترګ مرګ را وتړلې وژو نیم را بند کومه ځای چې زه غوا کړم لس منټ زیات نه دی لګی دی لته یو کور کې چې شمول نو دوی ورځې ز په دغه کور ته هم درم ورځې او بجای د کور وېستلم. نو تاسو د خپل اندازه کوي چې دا څنګه غواو هر څوک اف سی ولار دی، هر څوک پولیس ولار دی، څوک په جیب کې څه چا کوډه سی ولای دوی وون سره هغه کې دوی ورځې شو حکومت نو خبر یا نه خبر وې ځان.
دا ارباب ظاهر قاسی د تشټولو خبر تر خبرې دروسته عوامي نشل ګوند او د بلوچستان نورو پارټیو احتجاجونه مظاهره او هړتالونه وکړل خو دې پر تشټونکو هیڅ اثر ونه کړ. هغه لایو کوره بل کورته ل یو شاره بل شارته په موټر سایکل په موټرانو کې منتقل کړي. کله نه او کله 15 غنټې سفر وو، کله په کوهي کې او کله په ویرانو کورونو کې وساتل سو. په ځنځیرونو لاسونه تړل سوي وو، سترګې ور پټې کړې وي او غوښونه وربند کړي وو. په دې کې یو میاشتې رسوا هغه د غرونو، خړونو او ځنګلونو د لارې بلاخره د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته ورسول سو او طالبانو ته په حواله سو. ارباب زهر کاسبه له تشتونکو پوښتنه کوله چې ګناه یې څه ده.
دوی ته ما وویل چې ته زه ولې راوړم. له ما وویل زه خو شکر الحمدلله مسلمان یم، پنځه ټایمه لمونځ کوم، روزې مې ګای عمر نه دی خوړلې، د کوره وزم هم تلاوت کوم، چې د شپې پرې وزم تلاوت کوم، نو ته زه ولې راوستم. دوی ویل چې ته مرتد یې. ما ولې مرتد یم؟ په دې چې ته جمهوریت منې، پاکستان عدالت منې، دا چې دی د اسلام خلاف دی، ته د اسلام خلاف یې او ته د مجاهدینو خلاف د جهاد خلاف په دا وجه مشته راوړی.
د جهاد، جمهوریت او عدالت په اړه به د ارباب ظاهر کاسی او وسوالو طالبانو ترمنځ وخت نا وخته بحثونه هم کېدل.
دوی دغه راتول چې ته د جهاد مخالف یې. ما ورته زه چې شي مخالف یم، جمهوریت کې مال، جمهوریت ما یې لکه ستالو لوی علیمان چې دی جمهوریت کې د ګور علیمانو نمونه مرواسته چې تیر شوي دي، غټ غټ علیمانو، د مفتي صاحب، مولانا عبدالحق صاحب، مودودی صاحب، مولانا طفیل صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، فضل الرحمان صاحب، دا ګرد خود جمهوریت منی او اسمبلی ممبران مال دا چی شي دی؟ خو علیمان دی، لوی لوی علیمان دی، زه خو علیم هم نه یم. بس دا خبره کوله په دغه خبرو ولاړ.
د ارباب زهر کاسی ګوند عوامي نیشنل پارټي تر زر زیات ملګري په بمی چاودنو او هدفي وژنو کې وژل سوي چې زیاتره وخت یې زمواري وسلوالو طالبانو منلې. دا ګوند د وسلوالو طالبانو او ترګري مخالفت کولی. میناشاته له رسول سره سم وسلوالو په لومړي ځل د ارباب زهر او د هغه د زوی په ټلیفون رابطه ور وکړه.
تقریبا یو میاشتې بعد یا یو میاشتې سباله زما د زوی سره ټلیفون وکړ، ما خبر ورته کړ، دا ویل چې ته به صرف علاوه کې. نو ما زوی سره خبر کړ چې ما زه ټیک یم، بالکل په ما فکر مکوئ، زه صحیح یم، زه جوړم یم، ټیک یم، ما څه مسله هم څه فلحال نشته. پس دوه درې وارې خبرې ورسره وشوې. دوی خو پیسې غوښتې وې، چونکې زه خو د دوی په قید کوم، ما ډیرکټ نشوای ورته ویلې. خو ما چې به اشاره م اشاره کو زوی مې پوهېدی چې زه څه ورته وایم که نه. ما به یوار زوی مې ویلی چې دوی 50 کروڑ روپۍ غواړي. یوار یوار بیا 50 کروڑ غوښتې. اوس ما نهشو ورته ویل چې مې ورکوه، لیکن ما ورته ویل ټیک دی ته اکاګانو څه سلاح وکړو. په دې باندې هم دوی ډېر غوسه سو طالبان. ته اشارې ورکوې خو به زما زوی په قاعده په ټلیفون جګړې ورسره کولې. د دوی زما د زوی د دوی دغه اوس زما زوی ته ویل که دې په دوې ورځ کښې معامله نه کړه خلاصه، بیا دې موږ پلار مړه وو.
د ارباب ظاهر تښتونکو د هغه د خوشي کولو په بدل کې پیسې غوښتې، خو زوی یې له ورکولو انکار کولی. وسوالو یې زوی ته درې ورځې نیټه ورکړه، خو زوی ارباب فاروق ورسره رابطه ونه کړه. طالبانو ارباب ظاهر ته وویل چې بس نور دی وژنو.
ما ته وویل پاس ما ته څه چل دی؟ دوی وویل چې ستا زوی مې سره لوال نه وکړي، ټلیفون نه کوي، لہٰذا موږ ته امیران واډه حکم را کړ دی چې قتل موږ ته مړه وو. ما ورته وویل بسم الله کې ور را ولاړ شول. ما چیرې بیا چیرې مړه وي راځئ؟ دوی وویل یا بالښت یې راته کښېښوئ، وایي ته په دې کښېنه، ویډیو یې جوړوله چې ته وصیت وکړه. ما لا ورته وویل وصیت وکړه، یا موږ ته اډر دی وصیت وکړه. هغه ما وصیت وکړه چې کور والا ته هم ډایرکټ وویل چې بس موږ ته آخري فون دی، آخري خبره ده بس. نو دوی په دې هم ډېر دغس شي. ما ډېر په تسلي د 20 کال په ویډیو کښې به وزاړي بغاري به ووایي. ما ډېر په تسلي خبرې وسو چې دا دی کښې چې ما ډور د ویډیو ختم. ما ورته وویل به چې کاپر هم څوک وزن یو خواهش یې آخري پوره کوي. دوی وویل ستا خواهش څه شي دی؟ ما ویل زما خواهش دا چې زما یو مور ده، ډېره سپین سرې ده، او کور والا مې دی، صرف یو منټ خبره ورسره کوم بس، د دې بالا یې نه ورسره کوم.
طالبانو یې زوی ته ټلیفون وکړ او زوی یې ورته وویل چې د ارباب ظاهر مور او میرمن پورې تر رسېدو به د هغه 15 منټه وخت لګېږي، خو هم دغه ټلیفونو چې هر څه یې بدل کړل.
دا دوران دوی زما زوی سټوم ما زوی ورته وویل یو 15 منټه لګېږي. دوی وویل چابه کوټه یم نسه. ما زه مامي صاحب چې 15 منټه لګېږي داسې به وکړو، ستا اخري یو کپ چای به م وچمه. بیا چای راغلې، چای مې وکړې. وای چې زوی څه مې آخري خبره وکړه، مور کور والا څه خبره کړه. ما ورته دا لیو سار څه ختم شو. بالکل ته ما مړ کړې چې سړی خوښه ده هغه وکړې. بس دوی اوس په دا حیران شو، اوس به څه پکې. بیا زما زوی چې ټلیفون وکړې، د دوی زما د زوی جنګ شو، په ټلیفون یې جنګ شو. جنګ شو بس ټلیفون یې بند کړې. ما ته وویل ستا نه وزن، ستا زوی وزن.
نو ما لا کوم ځای مسلمانۍ ز کوم ځای اسلام دی چې ما به ګناه زوي ته وځنه بس چوپ کوم مسته اسلام مشه
خو دلته پر زوی خپلوانو او خواخوشو فشار راچولی چې طالبانو ته پیسې ورکړي او پلار رخلاص کړي روسته دغه فشار په پیغورونو بدل سو او زوی مجبور سو چې د ارباب ظاهر په وینا د خلاصون په بدل کې وسلوالو ته 2 کروڑ روپۍ ورکړي د 2 کروڑ روپۍ ورکول وروسته هغه شاوخوا یو لس میاشتې وروسته رخلاصو
بیا روان کړم لاري درک ما ته نه راکوې خو روانو خو یو ځای چورلو هلته دوی ودرې د درې ګاډیانې وې افغانستان علاقه وه وزیر علاقه وه دلته اختر تیاریانې وې او مارکیټ لګېدل و لږ نږدې ګرد ورځ دا خلک تله راتله موږ ناستو په ګاډۍ کې د ماښام اذان نږدې د هغوی وایرلس رالی دوی وروان سه مخته نږدې یو کور هغه د وزیر کور و د وزیر د ملک کور د هغه دوه زامنو هغوی تزا واله کولم نو بیا هلته بوتلم هغه وزیر ته یې واله کړه هغه وزیر بیا زه د هغه ځایه بوتلم خوست د زدرانو کلي ته هم د زدران سردار عبدالرحمن زوی شاهزاده او د ورور زوی سخی او تربورې وو سار اخترو د دوی غسار مونځ مې وکړ بیا را روان سو خوست بازار ته راغلو د لیمو شپه وکړه سار وختي د دې ځایه روان سولو پاره چنار باډر پخوا چنار ته ولاړو بیا تل ته ولاړو انګو ته ولاړو کوټ ته پشاور ته ورو پشاور صرف اسلام آباد ته ورو
மஜ்னுனியம் லைலாஷ மைத மைத தாவேக ஜானான பானசாஷ மீன மீன ராஷ மஜ்னுனியம் லைலாஷ மைத மைத தாவேக ஜானான பானசாஷ சஸ்தாயம் தாசமாஷ கோட்டைஷ பகந்தாஷ சஸ்தாயம் தாசமாஷ கோட்டைஷ பகந்தாஷ சார் சார்
Pamina mina rasha Mina Rasha.